nare 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 khudigi damayan bali de degi damayan bali de degi کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسی جرګې د اندېښنو په اړه واوري چې افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه اجملن د دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. او ایران په خپله جوړه کړې هغه لویه جنګي بیړۍ فعاله کړه چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یار چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله نشي توجیه کېدی او باید مخه یې ونیول شي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو د زنانو د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنګ کې ښکیل نه دي د دوی د تلفاتو نه جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباریو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو د یوناما او د بشري حقونو د ډلو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې په وروستیو کې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. افغان ولسمشر دې پیښو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال د ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا ډیر کله د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 یا وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ شوي. په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغوري او وندلو په ولسوالیو کې 19 ترهګر وژل شوي. دفاع وزارت همدارنګه په هلمند کې هم د 12 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کاپیسا، ننګرهار، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شوی و. دا روان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. ریپورټونه وایي د دغو جسدونو د پاتشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دلاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغون شوی و. د غدری پوسیان تیرسی شنبه په غزنی ولایت کې چول کېږي. طالبان په کفال دي د سړک په منځ کې په یو د یو خودل شوی ماین په چاودنه کې وژل شول. ایران خپل جوړه کړې هغه لویه جنگي بیړۍ فعاله کړې چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. نن په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شوه. دا ډا د هرمز د ستراتیژیک تنګي په خوله کې پراته ده. ایران په لومړي ځل د 2010 کال کې په خپله جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپل سمندري ځواک سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. داسې ښکاري چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره د زیاتېدونکي کړکېچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا وخی. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج اچ دبليو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېختم ولسمشر و. د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړې. جارج اچ دبليو بوش له 1990 څخه تر 1993 کال پورې د امریکا ولسمشر و چې ورپسې کلینټن راغی او په هغه پسې خپل زوی یعنی جارج بوش د ولسمشرۍ څوکۍ ته لاره پیدا کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یو مناسب وخت کې به له خپل روس سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزي په څنډه کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوې تجارتي تړون هم خبرې کړې. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري. کرملن ویلي د دوی ترمنځ خبرو ښایي 2 ساعته وخت نیولی وای. دا پیل څنګه کې د جولای میاشتې تر سرمشریزي وروسته چې دواړو ولسمشرانو کتلي و د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېده.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملک کی مرګ شو بل اندیشمن کړی دی. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي باید په خپلو عملیاتو کې د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
بلخوا د کندز پوځي چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده.
جلب جلب جوانان د شهر کندز و ولسوالۍ های ششمانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په روزګان ولایت کې به بیا د هغو لسګونو کورنیو سره د مرستې واورئ چې په روانه جګړه کې د کورنیو غړي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ونیز پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. په ګډه به واورو. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي حملو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتلو لامل وسله وال مخالفین او تروریستان بولي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. نورحال واصل وسال حکوي.
په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې اندېښنې راپارولي او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه کال له هرې غاړوي د بشریت ضد کړنه ده.
و شهادت رسیدل دا که دا هر خوانه ای که دا دا افغانستان حکومت تا که دا افغانستان دا حکومت حمایتگر دی که دا افغانستان دا حکومت مخالفین دی باید پخپلو عملیاتو که جدن دا ماشومانو دا زنانو دا سپینگیرو و هر خلق چه پا جنگ که خیل ندی دا دی دا تلفاتو ناو چی دی مخنیوه وکی.
دا پدا سیال که دا چه نیویورک تایمز امریکایی ورسپانی لکلی چه په افغانستان کې په هوایی حملو کې د ملکیانو مرګ شوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 3-5 ملکیان دي او زیاتره یې په هوایی حملو کې وژل شوي. د تېرې سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې 23 ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوښته. د ګرمسیر سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکی وګړو یو کور پنخه شوی او لک تر لګه دیش تنه پکې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د لومړنۍ سیړونو له مخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوی او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وو ملکی وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپیشلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. ځوانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمیر ملکی مرګ ژوبله رامنځته شي. ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغې ته ژمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپله وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمیر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتواله او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. محمد واصل وصال د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې اصلي لامل څه دی؟
بدون شک چې په افغانستان کې په اول ساتلسو کلو کې کمی دغه هوایي عملې چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډیره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې آیا واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه پایله لرلی شي او عواقب سبب وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کېږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په باز ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپل ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دي تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی وشي.
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوسي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت چې کېږي دې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه ووایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هېڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوا نه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلترونه تیر شي، بل دغه هغه ځایان تروریستان دي هغه په نښه شي، ووېشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، لکه چې مخکې په راپور کې مو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې د اندېښنو په اړه واورېدل. بل خوا، د کندوز پوځي چارواکي بیا وایي چې د تېر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي چې د روان کال په نهو میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانانو د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په کندز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب او جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته استولې دي. په کندز کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز قمندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب جلب جوانان د شهر کندز و ولسوالی های ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده، او ځوانان د جلب و جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي، او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب و جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمال امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب و جذب کېږي.
په پروسې جلب و جذب به شکل نورمال دوام داره. یومیه همروزه مردم بازار قره او قصبه د یکی از تشریف بیاورن.
هر ورځ د جلب و جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي، او پوځي کمیسون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روږ دي نه وي، جسمي او فزیکي توانایي ولري، عملیات شوي نه وي، او دغه راز رواني تکلیف نه لري، او له ټولو څېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمېر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په کندز کې د ملي اردو د جلب و جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي. نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یو ځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم. د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکار دي، بیروزګار دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بل خو یو شمېر داوطلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډېر اړین بولي، او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یو ځای شي، څو په هیواد کې روان کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د افم پر سله شره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. په ولسي جرګې کې د غزني د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نېټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. دغو استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزني خلک ونسي کولی د حمل د یو دېرشمې نېټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو عالی اخلاقي او نفیسي اعظمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینې نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پرېکړه بیا غور وکړي. دا وایي کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځه او هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ورباندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلورو میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم اوري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. دا وایي غزنی یو سبل عبر او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهال ویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پرېکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 10 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان په 28 نیټه ترسره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. تصمیم نهایی هست بعد از بررسی های تکنیکی.
دی وی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونو وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو.
انتخاباتو د تاریخ سویه کې حمل برگزار میکنیم.
دی وی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملي نه بولي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به ورسو روزګان ولایت ته. په روزګان کې د 15 هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي وو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. د روزګان چارواکي وایي چې په راتلونکي کې هم د جګړه ځپلو سره د دغه ډول مرستو ترسره کولو پلان لري. شریف الله شرافت په دې اړه تفصیل راکوي.
اورزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د 15 هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي 1000 افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چموږ تقریبا د 15 فامیلو سره د کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مسیح ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره مش سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوی دي او زخمیان او شهیدان سوی دي او وس دغه دولت مش سره د همکاري کړي چې مس سره مشترک کړي. نو غوړي دي وړي دي ورجه برا پلمیر چای دا شان سره جګړه خو ډیر ځانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجر او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک په ښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګانو سره وکړي د روزګان ولس ډېر خوار دی
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړې ده کورې ودان موږ مهاجر خلک یو بیا په مهاجر کې مایبین لرو دا مایبینو سره دغه مرسته شوی ده دا وریجې دي غوړې دي وړې دي دا لوبیا نو دا سیان چای او براو د شانم پکې دي دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه معلومیږي چې موږ ډېر اړتیا لرو مزلمس ته بیا خاصه وچکلیم زپلې د بلی خاصه جنگو کورونه بمباسي وی دي او بیا مې بین لرو خلک مو په جنگو کې خوشاله وی دي وشاله وی دي چې دا سوي وی دي موږ نو د ټول موشتات صدا فایسیز مستره داسې کومکونه وي
لا دی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم لا نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي دغه اداره وای په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست آزادی راډیو ته داسې ویل
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي وه ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه سوي دي وه او هغه په ډېر بد حالت کې قرار لري وه
د بې ځایه سوو او جګړه ځپلو بله غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه کې په امن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي او په خبره یې چې عاجل مرسته اړتیا لري
د سنو د روزګان په اړه خو مو دغه په روزګان کې د مرستو په اړه مو دا راپور واورېدی اوس به د ساینس ډګر ته ورسو په دې راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په اتموسفیر کې مضره ګاز ډېر سوی دی نور به اسمت سروان راوته وایي
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن ګاز د ډېرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي د دې راپور پر اساس که د یوې شتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکو حالت کې بدلون را نغی د مځکې تودوخه به د سانتیګرات 3 درجه زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي په ورستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي خو له 2013 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپل ژمنو عمل کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلکم بار ورات غندا بل فرینه فیضان فلسه پیتن ولدا دا زابی اډو ندیر مننه کو چې موږ څو دې په حکومت ول فور چارواک فور زتګي موږ د کندهار د دهلی بم ته وګوره د دهلی بم چې د کرګي حکومت سره دا بم دوا وره پروژه منظور سو لفسیرا ووته له حکومت پامچ کې چې د توریک ټولې صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د دالیه بند جوړ کړي چې سندي جوابونه یې شکور کړي چې موږ ته اوبه ذخیره کړي موږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکالۍ نه مخکې موږ اوبه د هغه نه په دغه زموږ ټول یو بد سره ایران ته خو دا چې موږ ته یو کال وچکالۍ را لغړه په بند څه پښتې کې په چیرې موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکالۍ هیڅ په کوسه نه وای زر ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوی امده بند چیرې دغه بند جوړ شي نو زموږ د کندهار خلک به ډېر وساتي او زه ورته په مخکې وکړم سلام
السلام علیکم شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت غوښتنه می ده
داسې په کونړ ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ چې کوم دي دغه د ګازو مفجات چې کوم متوي نو دا بېخي د ښار چار اطراف پراته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کښې دی، هلته چې ښار یې ماسیره کړی دی، خدای نه خواسته خدای نه خواسته که چېرته کوم حادثه پېښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کښې دی، او د ولایت په څنګ کښې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کښې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو او هیله ده چې دا کومې مثاراتو ټانکرې چې دا د دې ولایت د خوا نه وړاندې وړاندې وشي، خدای نه خواسته چې کومه ورځ کومه حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کښې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او شکایتونه او پیغامونه مو اوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې وه. که چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. 4:30 دي د کابل په وخت. یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت متحدانو یا وسلوالو مخالفانو غوښتي چې په عملیاتو کې دې د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات کړي دي چې د دوی په وینا 50 وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي. د هغو درې امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتېشونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. ایران په خپله جوړه کړې هغه لویه جنګي بیړۍ فعاله کړه چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. او ډونالډ ټرمپ چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر دی وایي د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي خو له پوتین سره ښه ارتباطات لري.
مننه کوم اجمالان. اوله رحمت افغان څخه به سپورټي خبرونه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د امرې جنګ آسیا جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د یادو سیالیو لپاره د لوبډلې کپتان نجیب الله زدران ټاکل سوی او په لوبه کې هم اکثره نوي او ځوان لوبغاړي شامل سوي دي. د امرې جنګ آسیا جام سیالۍ د روانې اونۍ په آخر کې په دوو ګروپونو کې د اتو لوبډلو ترمنځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیلېږي. افغانستان د دغه جام په ای ګروپ کې او له هندوستان، سریلانکا او عمان لوبډلې سره لوبې لري. په بی ګروپ کې بیا د پاکستان، بنګلادیش، متحد عربي اماراتو او عمان لوبډلې شاملې دي. په خوست کې د فوټبال د 40 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز الله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د فوټبال یادې سیالۍ به درې میاشتې دوام وکړي. ښاغلی ملنګ وایي د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو د فوټبال لوبډلو سربیره د کوزې پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم په دغه لوی ټورنمنټ کې برخه اخلي. او د پروان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 2 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت په 3 جریبه ځمکه کې معیاري ورزشي لوبغاړی جوړیږي. د دغه ولایت د خدماتو او سکتوري برخې رئیس محمد طاهر احمد ازادي راډیو ته وویل په دې لوبغاړي کې به د بېلابېلو سیالیو ترسره کېدو امکانات وي. ښاغلی همت وایي لوبغالی چې د چریکار ښار په 12 ناحیه کې جوړیږي په یو وار به د 18,000 لیدونکو گنجایش ولري. د پروان اوسیدونکي د دغه لوبغاړي له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دا لوبغالی به په پروان کې د ورزش له غوړېدا سره مرسته وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دوستانو د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تندې څانګې دا د خپرېدو ته چمتو دي، په همدې ترتیب به یې په ګډه سره واورو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې یو وار بیا زه اکرام الله اکرام تاسې ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا خپرونه هم راسره د تیرو خپرونو په شان تر پایه واورئ. درنو اورېدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاوو، همداراز د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې تر څنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د ځمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو بزي، چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ